او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څه باندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغو افغان کډوالو له ډلې څه باندې 1130 تنه چې ایراني چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوي دي. د نیول شوي او شړل شوي افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات ککړ په دې راپور کې.
په ایران کې د بې اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمېر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولي دي. د ایران د کردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالې طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادباب بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلي دي. د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کردستان اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
ما یو زوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه، خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لېږلی و. مشر زوی مې و.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی، دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود، ما سره کار ما را گرفتن.
زه په کار کې ونیولم. اسناد مې هم درلودل. چیرې چې یوړو ډېر بد ځای و. په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولی و. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي، هغه هم سمه نه وي. چې ولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی مهاجرین.
د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و چې 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې ډېری یې افغان کډوال دي. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. د ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشتي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غوڑه دی او پرخی دیشی. علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول لوستنی یا ناول بارک دی بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15 زره لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو شپاړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي.
شعر لرو.
ته ورته زه پر نو ستورو مینه زه نور ستا لالیتا نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ مې ښه شاته کړې ده. ډډه مې راګولې. د موټر ښیښې مې ښکته کړې.
د خبرونې په پیل کې د ناولونو په اړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي. بیا بل خصوص د دجمې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې شو ناولونه نه درلودل، یا حتی نه درلودل، که یو نیم و عام نه و ډېر د خلکو پورې نه و رسېدلي. په روسیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوه لسیزو کې، له نیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خپرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله ناول لوستنې یا د ناول په باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو دپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرې شي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکې شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغاتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 25,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملکزی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی و او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی و. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملکزی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1,016 مخه دی او دوهم یې په 1,412 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملکزی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واورو
خبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنری د 2009 کال ډکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوي دي په جرمني ژبه کې. نو دا لازم و چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سر په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو دا چې لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هماغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي، نو دغې لارې نه مکار اخیستی.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لک ډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 1500 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي هغه اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چېرته آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټلی نه شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خوا د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه موسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بس تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف وا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په دیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پوهېده، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
داسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومره پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما به دومره بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو ډېرې به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ لومڑی پروگرام ډیر ابتدائی آگے باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا مطلب مدرن پروگرام بے میں آگے وقت ہو کے بے میں دام ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دام یو ڈیر استنزمن کار ہو نو پتی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دے چاپ وار ہو کر جیتا
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتنځای لودو او کلینیک می درلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دې نه به هم چې وزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیم بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب نه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
چلو نیم ساعت
ډیر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک کم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار نه کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار
شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول پسې نه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کده هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو داسې لکه د سړي دوهم درېم اولاد وشي واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې یې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دی. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي، همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډیورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک و نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغ کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې په خپل څلور ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ په داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه او په آخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړه.
لا
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیل کم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندھی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا می تا تدر سپار لئی یا نازکی سما نیمی عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخاری و نازک شہزاد گئی ز دہسکو ہسکو خرنو لے و نیم پسی تیر می خدیر زمان اکڑا دغزلت می حج لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتورور بلدی وہلا سنا دال غی وغمی ہم انتقام اخلے دا ہندار ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لی ونی پترگ مو کی ٹپی وائی نل شوندا نل مرگ نویری گی مگر نا گل پوہی گی دا ویری گی دمینو جنکیو لسل گیو دمینو جنکو لاسوی لیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی له سهار راهیسې می اواز درې کسه د خار تر چوکه پوری ولې دي موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ می خښاته کړې د ډډه می راغولې د موټر خخې می خښته کړې دي خو بیا می هم پر تندم لې خولې را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځنی وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوځي لرنګ سور چاخ کبابي ته رادیو ایښی ده مخکې مې غوږ ورته نیولی و ډرامه پکې چالانه وه بیا مې ترې پام په بله واوښت د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي ماشوم یې په غېږ کې پروت دی سترګې یې پټې دي خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي یو ورځ د جماعت ملا یو نږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو څه شی پخوي؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم، لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شرح د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوڑتے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، دسندر سکنو شبونا میں جوڑ کیاو محل. دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلیں،
خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل دسندر سکنو شگونا میں چھوڑکے او محل دیٹھول خر کی جہان اور تائے رانا